هکله لیکنی لري اغله گراسیم وا په استاد الفت باندې لیکنی کړی دی. متاسفانه دا دواړه په دردی حد اوس زړه شوی دی چې محفلونو ته د تک امکان نه لري. کنه دوی په دې محفلونو کې راتلل او ګډون به کړی وای مون سره په دې محفل کې. اوس معاصر شاعران چې دې خبرې ته توجه کوي د دوی هدف یوازې او یوازې دا و چې دوی د پښتو شعر د اساسي جوهر په باریکیو باندې پوه شي چې متاسفانه پخوا ورته کار نه دی شوی. خاندیکوف که څه هم ډیر ښه شاعر دی، که څه هم اضافي راغله دا خبره مې خولې ته، ډیر ښه شاعر دی، بریالی شاعر دی او ما د شعرونو په ژباړه کې ډیرو باریکیو ته متوجه شوم. لکه چې دی د استاد الفت په شعرونو کې تاسو ته تاسو د پښتنې په وړاندې په مسکو کې دا خبره وکړه چې زه کله چې د استاد الفت شعرونه لولم زه په خپله د یوې د یو بل شعر د پاره بلار بشم. تاسو وګورئ د ممکن دا به د خاندیکوف درک وي د استاد الفت له شعر څخه، ولې زه چې د استاد الفت نازو خیالی او د استاد الفت د شعر جوهر دومره لوړ دی چې یو بل شاعر ته د شعر د ویلو زمینه مساعده وي. په دې خاطر د خاندیکوف علاقمندي هم په دې کې و چې کله چې ښاغلی روان دا شعرونه په روسي وژباړله، خاندیکوف په ډېرې مینې سره دا شعرونه یې په نظم تبدیل کړه. په دغه خاطر
هغه شعرونه او نظمونه چې تا د ښاغلي خاندیکوف راخیستي دي پښتو ژبې ته دې ژباړلي دي، معمولا هغه موضوعات څه دي؟ په کومو موضوعاتو باندې راڅرخي؟
خاندیکوف لیریک شاعر دی، ژور فکر کوي. کله چې ما د خاندیکوف شعرونه ژباړل ما ته د استاد ایوب سندرې را په یادې دي. که تاسو متوجه شوي یاست استاد ایوب اکثرا خپل شعرونه په نیمایي کې پرېږدي. دې خبرې ته به زه ډېر زیات نه وم متوجه شوی، ولې وروسته چې کله د خاندیکوف شعرونه مې ولوستل، خاندیکوف یو لړ تفکر لوستونکو ته پرېږدي چې نور د ده شعر ته ادامه ورکړي. ټول شعرونه یې اجتماعي شعرونه دي، د انسانیت شعرونه دي، د تفکر شعرونه دي او د خلکو د نږدېوالي د ولسونو د نږدېوالي لپاره په استتیکه توګه یا ښکلا پیژندنې پر بنا شعرونه دي. په دې حساب خاندیکوف یو په ډېرو شعرونو کې چې ما ژباړلي دي یو لړ تفکر او د شعر ادامه لوستونکو ته پرېږدي. دا فکر کوم چې ډیره ښه یا یوه ښه پدیده ده د شعر ویلو کې چې شاعر غواړي لوستونکو له ځان سره مل کړي.
فردا صاحب، که چیرته د خاندیکوف د هغه شعر چې تا یې ژباړلی کومه بیلګه یې تا سره موجوده وي، په یادو دي یادوي که څه هم کتاب خو درسره اوس نشته، که دغه یوه برخه یې راته ووایې څنګه به؟
متاسفانه یا به دا زما کوم ذهني وي یا به څنګه، حتی خپل شعرونه مې نه دي په یاد نه دي او هغه مې هم په یاد نه دی.
یو بل مهمه مسله هغه ده چې کله تاسو دغه کتاب د زړه خبرې د چاپ کړو د څو ژباړونکو لخوا، ځینو یې له پښتو روسي ته او ځینو یې له روسي نه پښتو ته ژباړه کړې ده، خامخا د دې بېلابېلو ژباړونکو هغه د ژباړې طرز او د هغوی هغه د لیک سټایل دا به بیل وي. په دغه ټول کې تاسو د سی ښکار کوم توپیرونه ولیدل د ځینو ژباړونکو د ژباړې ترمنځ؟
خو یو توپیر خو دا و چې ما له روسي نه پښتو ته وژباړل او هغه دوستان ښاغلي روان، ښاغلي خاندیکوف او ښاغلي بریښنا ننګر دوی له پښتو نه روسي ته وژباړل. زمونږ د کار استیل کاملا سره تفاوت لري، کاملا تفاوت لري. زه په خپله ژبه کې یا د پښتو ژبه کې چې دا شعرونه ما وژباړل دا د کار یو سیستم او د هغوی کار سره بېل شکه جلا کار او جلا سیستم جلا سیستم کار د دواړو سره تفاوتونه بېل شکه موجود وو.
ډېر زیات مننه کور ودان.
خواهش کوم، له تاسو نه هم مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وای چې په ځان پسې لشاپلونه مړنګوه، د دې جملې به نور تعبیرونه هم ممکن وي، خو یوې دام کېدای شي چې له دوست یا رواشنا سره د دوستۍ تار مه پرې کوه. ځینې کسان چې لږې روزګار سم شي بیا یې هوا بدله وي او هغه د چا خبره ده چا سلام هم نه اخلي، حال دا چې روزګار په یوه حال نه وي، کله څنګه او کله څنګه. وږمه جبارخیل راغلی او په همداسې موضوع پورې تړلی نقل ورسره دی. و باورو چه د نقل له برپنو سره څه کیږي.
جادوئی کچوڑا بنوو یو وخی وزوانا خزا او ده غی میڑا پیو دارا که ده خوڑ پغارا پخپلا جونگڑا که وزیدل دوی بودبانو هر او راز بایی پغره که دو بارا بوٹی کول دا یو باری ده زن لپار سات او بلیه پا بازار که خرساو چی پا پیسوی ده کور ضروری سو دا وخلی. یو ورځ چې دوی د نور کلا غوندې دوه بار لرګي راوړل، یو بار یې په خلنځي ته دننه کړ او بل یې په حویلۍ کې کیښود چې سبا یې په بازار کې وپلوري او په پیسو یې وریجې واخلي. خو سبا چې راویښ شول، ګوري په حویلۍ کې ایښي لرګي نشته. بله چاره نه وه، د خپل پخلنځي لپاره ایښي لرګي یې په اوږو بار کړل، په بازار کې وپلورل چې وریجې ورباندې رانیسي او وږي پاتې نشي. دوی چې له بازاره ستړي ستومانه راغلل، دمه یې ونه کړه، په لرګیو پسې غره ته لاړل او دوه باره لرګي یې برابر کړل. یو وره یې پخلنځي ته یووړ، بل یې په حویلۍ کې کیښود. خو په سبا یې بیا ولیدل چې د حویلۍ لرګي تری تم شوي دي. په درېیمه او څلورمه شپه هم د لرګیو وری غیب شو. په پنځمه شپه بوډبا د لرګیو په وری کې سوړه جوړه کړه او هورې پکې پټ شو چې د لرګیو د غایبېدو راز معلوم کړي. نیمه شپه وه چې د اسمان لخوا یو اوږد پړی لاندې ځمکې ته راځوړند شو او د بوډبنو په حویلۍ کې د لرګیو له اخبار سره ولګېد. پړی د لرګیو تر بار راتاو شو، بار یې له بوډب سره یو ځای چې هلته پکې پټ و آسمان ته وخېجاوه. بوډب چې څنګه آسمان ته ورسېد، هورې یې د لرګیو د بار له منځه د نورانی مخ یو سپینګیری ولید چې د بار لور ته را روان دی. سپینګیری چې ډېر مهربانه ښکارېده، د لرګیو بار پرانیست او چې په زلمی بوډب یې سترګې ولګېدې، ورته یې وویل: نور خلک د ورځې یو بار بوټی کوي، خو تاسې دوه باره بوټی کوئ، دا ولې؟ بوډب ځواب ورکړ: صاحب، موږ ډیر غریب یو، دا یو بار د کور لپاره برابرو او دا بل خرڅوو چې گزاره مو وشي. سپینګیری وموسېده او بوډب ته یې په پاسته آواز وویل: زه خبر یم چې تاسې دواړه نیک او خواریکښ کسان یاست، خو لاس مو ډیر تنګ دی. زه به یوه خزانه په ګوتو درکړم، دا خزانه به ځمکې ته یوسئ، هورې به په ښه درشي. د سپینګیری د خبرو له ختمېدو سره سم اووه ښاپیری راپیدا شوې او ځوان بوډب یې یوې خورا شاندارې ماڼۍ ته یووړ. د ماڼۍ د بام طلایي څنډو او ځلاندو خښتو دومره تیزه رڼا کوله چې بوډب ماڼۍ ته د ورننوتو په وخت کې سترګې نه شوې پرانیستلی. د ماڼۍ په منځ کې تیزو رڼاوو سترګې نه ځورولې او ځوان بوډب قسمه قسم شیان چې هیڅ وخت یې نه ولیدلي ولیدل. په یوه کوټه کې چې له ډول ډول قیمتي شیانو ډکې کڅوړې ځوړندې وې، ښاپیریو ورته وویل: په دې کڅوړو کې چې د هر یوه خوښېږي، هغه درسره واخله، خپل کور ته یوسه. د قیمتي شیانو یوې لویې کڅوړې ته چې تر خولې پورې ډکه وه لاس ونیو. دغه وخت د سترګو په رپ کې هغه بوډا را پیدا شو او په تروه ټنډه یې ورته وویل: دا کڅوړه ستا لپاره نه ده، تا ته یوه تشه کڅوړه درکوم چې هره ورځ د سپینو زرو یوه سکه ورنه را ایستلی شي، نه زیاتې. بوډب د سپینګیری خبره په نظر ومنله او د آسماني رسۍ په وسیله ځمکې ته راکوز شو. کله چې کور ته ورسېد، کڅوړه یې میرمنې ته وسپارله او ټوله کیسه یې ورته وکړه. ښځه ډېره خوشحاله شوه. تر دې وروسته به دوی د پخوا غوندې د ورځې بوټي ټولول او چې تیاره بخپاره شوه د کور او کوټی ورونه به یې پوری کړل، آسمانی کڅوړه به یې پرانیستلا او کڅوړی به یوه د سپینو زرو سیکه ورکړه. دوی چې د پخوا غوندې ژوند کاوه د سپینو زرو سیکې ورته بچت پاتې کېدلې. د ځوان بوټ به بوټبنې میرمنې د سپینو سیکې ساتلې. یوه ورځ بوټ به خپلې میرمنې ته وویل، اوس خو د سپینو سیکې لرو، راځه یوه غوا واخلو. بوټبنې د میړه وړاندیز ونه مانه. څه موده پس چې سیکې نورې هم زیاتې شوې، میړه وویل، که دوه درې جریبه ځمکه واخلو په دې کې څه وایې؟ بوټبنې دا وړاندیز هم ونه مانه. څه موده نوره واوښته او دا ځل ښځې ته یو فکر پیدا شو. میړه ته یې وویل، راځه یو بل کورګی جوړ کړو. میړه یې چې د زیرمه کړو پیسو لګولو ته هسې هم بې صبره و، په خوشحالۍ وویل، وړوکی کورګی څه معنی لري، راځه سم لوی پوخ د خښتو کور جوړ کړو. اوس خو مو پیسې نورې هم زیاتې شوې دي. د ښځې دومره مصرف نه و خوښ، خو میړه یې ډیر ټینګار وکړ او د لوی پاخه کور جوړولو ته یې راضي کړه. بوډبه د سپینو زرو سکې د نوي کور د خښتو او تیرانو په اخیستلو او ترکان او میمار ته په معاش ورکولو ولګولې. دوی نور غرته په بوټو ټولولو پسې نه تلل او په دې ډول د سپینو زرو د سکو زیرمه ختمه شوه، خو لوی پوخ کور لا نیمګړی پاتې و. له اوږدې مودې راهیسې د میړه په زړه کې ورتېرېدل چې له آسماني کڅوړې به په شواروس کې تر یوې زیاتې سکې غواړي، او اوس چې د سکو زیرمه ختمه شوې وه، بې له دې چې له ښځې سره مشوره وکړي، آسماني کڅوړه یې په یوه ورځ کې دوه ځله پرانیستله. او چې دوهم ځل د سپینو سکه ورنه راولویده، په درېیم ځل یې پرانیستله او په یوه ورځ کې یې درېیمه سکه ترلاسه کړه. ده د آسماني بوډا هغه خبره هېره کړه چې له کڅوړې څخه به د ورځې تر یوې ډېرې سکې نه غواړي. ده په څلورم ځل هم د کڅوړې سر پرانیست او سکه یې وغوښته، خو دا ځل هیڅ راونه وتل. د کڅوړې برکت تمام شو او لوی پوخ کور نیمګړی پاتې و. ښځې ورته وویل، آسماني کڅوړې خو په نیمه کې پریښودو، راځه بیا غره ته لاړ شو او د بوټو کار شروع کړو چې گزاره مو شي. دوی بیرته بوټبانه شو.
عزتمنو اوریدونکو، تیر ادبی باس مو د مجاز پاړه وو. تاسو د استعاره پاړه د خاغلی درمل خبرې واوریدي. نن به واورو چې مرسل مجاز څه دی او څه نقش لري، کوم ټکی دی چې مرسل مجاز له نورو بیلوي. افغان شاعر او کره کتونکی ښاغلی احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. پام مو ورته راړوه.
ډاکټر صاحب، په تیر باس کې چې د مجاز په حصه کې مو درلود، تاسو استعاره یاده کړه، او دا مجاز نورې څانګې هم لري که همدا یوه استعاره ده؟
ډېره مننه. موږ په تیر باس کې وویل چې مجاز د یوې کلمې یا د یو عبارت استعمال په هغه معنا چې دا کلمه یا دا عبارت د هغې لپاره نه دی ټاکل شوی په قراردادي شکل. کلمې او عبارتونه او ژبه چې ده په قراردادي ډول یوه معنا لري. معنا دا چې موږ دا قبول کړي چې دې ته به قلم وایو، دې ته به ټلیفون وایو، دې ته به میز وایو، دې ته چوکۍ. که چیرې شاعران دغه قرارداد مات کړي او د قلم، چوکۍ یا میز کلمې د خپلو حقیقي ځایونو نه راواخلي چې په څه شي دلالت کوي، د خپل اصلي مدلول نه منحرف کړي او بل مدلول ورته وټاکي، دې ته مجاز وایي. د مجاز دوې لویې ډلې موږ تیر بحث کې وویل چې یو استعاره دی او یو مرسل مجاز. په استعاره کې مو ویل چې د حقیقي لفظ د معنا یا د حقیقي لفظ او د مجازي معنا ترمنځ تشبیهي اړیکې موجوده وي. که چیرې موږ وایو چې سر و روان او په ناز و ادا، دلته د سروي او د یو چا ترمنځ چې هغه لوړ قد لري د مشابهت اړیکه ده. یعنی سرو په خپل اصلي معنا چې د سروي ونې ته وایي، او کله چې موږ سروي کلمه وایو، د سروي ونه مو په ذهن جوړیږي، د اصلي مدلول دی، مفهومي دی. د هغې نه راخیستل شوی د لوړ قد دپاره، د ویجنې دپاره چې هغه لوړ قد لري، د په هغې باندې نوم ښودل شوی. د دوی ترمنځ تشبیهي اړیکه ده. د مجاز یو بل ډول هم شته چې هغه ته برسل مجاز وایي، چې کلمه په مجازي معنا کاریدلی وي، خو د اصلي معنا او د مجازي معنا ترمنځ یې اړیکه تشبیهي نه وي، بلکې د ځینو نورو علاقو په مرسته تړل شوي وي حقیقي او مجازي معنا. دې ته د بیان د علم عالمان مرسل مجاز وایي. د مرسل مجاز د جوړېدو دپاره څلور خبرې ضرور دي چې موږ پوه شو چې یوه کلمه اول په مجازي معنا کاریدلې او دویمه دا چې دا مرسل مجاز دی. اول دا چې یوه کلمه باید په غیر حقیقي معنا استعمال شوی وي، یعنی که چیرې یوه معنا په حقیقي معنا استعمال شوی وي هغلته مجاز نشته. دویمه خبره دا ده چې د یوه قرینه باید موجوده وي، لکه موږ په استعاره کې اشاره ورته وکړه، د قرینې موجودیت د مجاز سره شرط دی. دویمه خبره دا ده چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ علاقه موجوده وي، یوه علاقه چې موږ پوه شو د همغې علاقې په واسطه چې دا کلمه په حقیقي معنا نه دی کارېدلې، په مجازي معنا کارېدلې. او بالاخره څلورمه خبره چې دغه علاقه چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ موجوده وي دا باید تشبیهي نه وي، لکه په هغه لومړي مثال کې چې موږ وویل چې سرو روانه د پنازا ادا یا د کرون سی بیو شیر دی چې راځه په بام ټول کو د ستورو ګوهر د هسک د پیغلې هار دانه دانه شو. دلته سپوږمۍ ته د هسک پیغله ویل شوي، سپوږمۍ د پیغلې سره تشبیه شوي، استعاره په اصل کې تشبیه ده. خو د قرینه هسک ستوري دا موږ ته وایي چې خبر د سپوږمۍ په اړه ده، مګر په مرسل مجاز کې دغه علاقه وي خو تشبیهی نه وي، یوه بله علاقه وي. په مرسل مجاز کې ډېرې ګڼې رابطې دي چې د حقیقي او مجازي معنا ترمنځ د یو پل کار کوي، او موږ پوهیږو چې یوه کلمه په حقیقي معنا نه بلکې په مجازي معنا کارېدلې ده. ډېر مشهورې رابطې حتی د بیان د علم علما فکر کوي چې دا بشمیر علاقه دي، موږ خپله هم جوړولی شو چې د مجازي او حقیقي کلمو ترمنځ یو پل په خپله ایجاد کړو. خو هغه مشهورې علاقې چې په کتابونو کې راغلي او یا دوی بحث ورباندې کوي هغه د یو څو نه لنډې لنډې ذکر وکړو. اول د جزئیات رابطه ده. شاعر یا لیکوال یا موږ په یو متن کې د یوې کلمې جز یادوو مطلب مو کل وي. مثلا د اکرم الله ګران یو شعر دی چې چا ګل نه ویني وسکې چا سپرلو ته ویني ورکړي، انسان څومره بدرنګ دی انسان څومره ښایسته دی. په دې شعر کې شاعر انسان یادوي، یو جز انسان یو کس دی، یو جز دی د انساني ټولنې، خو مطلب یې دا د بشریت ټوله کتله ده چې دغه په د انسانیت په ټول مفهوم باندې دلالت کوي، چې یعنی جزئیات شوی مطلب یې کل دی. یا د دې سرچپه رابطه مونږ کل یادوو مطلب مو جز وي، لکه مونږ تاسو وایو چې په غوږ کې ګوتې کېږده، مطلب مو دا وي چې د ګوتو سرونه ټولې ګوتې خو په غوږ کې نه ایښودل کېږي. کله کله شاعران او لیکوالان خبر د جز وي دوی د کل په شکل تشریح کوي. مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې پای شرافت شر و آفت کردی، خوشی که بشر نکلی ده شر لمن. دلته استاد د ټول بشر خبره کوي چې بشر ټول بشر دی، خو د مطلب په هر وخت کې موجود هغه شریره ډله ده چې د بشر دپاره خطر پیښوي او د بشر دپاره جنجال جوړوي. مطلب په دې بیت کې خبره د ټول انسانیت په اړه نه ده. ځینې نورې علاقې دي لکه ظرف او مظروف، چې مثلا موږ ظرف یاد کړو او مطلب ورنه مظروف وي. مثلا ما مخکې مثالونه وي، کاروان صاحب وایي چې زه لیونه یم خار دې ما پسې ځي، هوښیار خو نه یم چې په خار پسې ځم. دلته د شاعر مطلب دا دی چې په خار کې چې کوم خلک اوسي د هغوی دپاره خار ظرف دی، او هغه خلک چې په خار کې اوسي هغه مظروف دي. د مظروف په ځای ظرف یاد کړي، د دې په ځای ووایي چې د دې په ځای چې ووایي د خار خلک دي په ما پسې ځي، وایي زه لیونه یم خار دې ما پسې ځي، هوښیار خو نه یم چې په خار پسې ځم. یا د ارواښاد شمس القمر اندیش یو بل شعر دی چې خار دی لکه کنګل سمندر وي ده، دې د خاموشۍ شور ته حیران یمه. په دې شعر کې هم خار د خلکو دپاره د مجاز په شکل استعمال شوی. یو بله علاقه ده په مرسل مجاز کې چې د آلیت یا د آلی یا د ابزار علاقه ورته وایي. موږ کله کله آله یا ابزار و وسیله یادوو، خو مطلب ورنه د وسیلی کار وي چې دا وسیله څه کار کوي. د ارواښاد پروفیسر رحمت الله درد یو شعر دی چې ما بله خلکو اورېدل چې د مار دوه ژبې وي، اوس خو د هر سړي په خوله کې په وار دوه ژبې وي. دلته دا ژبه یادوي، خو مطلب یې دوی خبرې دي، هر سړی دوی خبرې کوي، دوه رنګي کوي. نو دغه علاقې چې دي د مرسل مجاز علاقې دي. مثلا یوه بله علاقه ده چې عربان ورته ماکانه وایي، یعنی هغه څه چې وو. موږ یو سړي ته یا یو چا ته په هغه څه باندې غږ کوو چې هغه پخوا وو، اوس هغه حالت نشته. مثلا یو تقاعد شوي سړي ته مامور صاحب وایو، یا یو جنرال ته چې تقل شوی وسم جنرال سی وای خوانه رابطه ورسره تړو. مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې مزه یې کوه تخم په گارو کې نظم را ټوکیږي په هندارو کې. په دې شعر کې د هندارو د گارو ترمنځ یو رابطه ده. په ادبیاتو کې دا یو موتیف دی او پخوا داسې و هم چې هندارې دی ډبرو د کڼ نه جوړې دي. کڼې به سایکل کېدل بیا به هندارې ورنه جوړې دي. استاد په هماغه پخوانۍ رابطه چې دا هنداره پخوا کڼی وو هندارو ته یې ګارې ویلي خپل محبوب ته وایي چې مزه یې کوه تخم په ګارو کې. یعنی هندارې داسې دي لکه تیږې او ډبرې. اوس خو هندارې وي خو پخوا ډبرې وي. یعنی هندارو ته خپل پخوانی ماکان شي څه شی وو د هغې نوم یې ورته اخیستی. یا د مجاورت یو علاقه دی په مرسل مجاز کې همدار کوم د مایکونه علاقه هم شته چې هغه څه چې وروسته راځي مونږ ورسره تړو. لکه مثلا مونږ د طب د پوهنځی د اول کړ محصل ته ډاکټر سی بو یو غلو ډاکټر شوی نه وي. مثلا یو شعر دی چې د زوال په لاره تک دی تر کماله زه خو تا ته بدر وایم هلاله. هلال ته بدر ویل هلال وروسته په بدر بدلیږي. دا د مایکونه رابطه ده یا د مجاورت رابطه ده. مونږ دوه شیان ډېر سره نږدې وي نو د یو بل نمونه سره تعویز کوو. په عامه اصطلاح کې خلک چې کله وایي چې زړه مې درد کوي مطلب یې د معدې درد وي. یعنی دا د مجاورت علاقه ده چې مثلا د کروان سیمې شعر دی چې موده وشوه اسمان ترې د پولادو شاهین تش دی باګرام کې د کابل کوترې زاڼې میلمنې دي. فضا ته اسمان ویل چون د پورته علاقو د کوترې زاڼې خو په اسمان کې نه وي خو د پورته فضا ته مونږ ټول اسمان وایو چون د اسمان سره نږدې دی یو تصور دی زمونږ. فضا ته اسمان ویل د مجاورت د علاقې د مخې شوی دی.
ډاکټر صاحب مثالونه خو مو کافی ډیر ورکړل. فکر کوم چې دوستان به یو تصور لري د مجاز په حصه کې په ادبیاتو کې څه نقش لري ګټې څه دي؟
په ادبیاتو کې د مجاز لویه ګټه دا ده چې کله کله مونږ د کلماتو د حقیقي مدلولونه یا د حقیقي معناونه چې ستړي کېږو نو شاعر د دې وضع د بدلولو دپاره مجاز ته مخه کوي. او هغه کوم شی کوم نوی مدلول چې د یو مفهوم د یوې کلمې دپاره ټاکل کېږي کوم نوی مفهوم یا کوم نوی مدلول چې شاعر ورته ټاکي دا باید د خیال په مرسته پیدا شي. او خیال په ادبیاتو کې خصوصا په هنري ادبیاتو کې مطلوب پدیده ده. په دې لحاظ خیال پرونکی شی دی. خو ځینې نورې ګټې هم لري. ځینې هغه کلمې چې مونږ یې نشو ویلی هغه د مرسل مجاز په واسطه ویلی شو یا د هغه مجاورت په واسطه یا د ظرف مضروب په واسطه یا د الیت په واسطه یا د ځینو نورو خبرو په واسطه. یعنی هغه خبرې چې که مونږ وغواړو چې وی نکو د هغو دپاره مجازي ژبه هم پیدا کولی شو. بله خبره دا ده چې په شعري ژبه کې یا په شعري سبکونو کې مبالغه ډیر رول لري. لکه په حماسي سبکونو کې چې دی او په نورو سبکونو کې شاعر د مجاز په واسطه مبالغه پیدا کولی شي. مثلا کدی د سترګې کونج خوږی وي ټوله سترګې مې خوږیږي سلی غټول دي. په ادبیاتو کې په څه کې چې مبالغه زیاته شي په هغې کې تخیل زیاتیږي او په دې لحاظ د تاثیر او د اغیز سره مرسته کوي. بله خبره دا ده چې کیدای شي مرسل مجاز د قافیو په مندلو کې د سړي سره مرسته وکړي. د رحمان بابا شعر دی چې د اوبو په ویس چې ورشې انصاف پرېږدي که په لاس کې ورقونه د کتاب وي. دلته د کتاب کلمه د قرآن دپاره ټاکل شوې. قرآن یعنی جز د خاص دی خو د عام کلمه ورته ټاکل. دا د مرسل مجاز په واسطه د دې په ځای چې قرآن ووایي هلته په شعر کې د کتاب سره قافیه برابرېږي. یعنی په قافیه کې کتاب راځي په دې کې مرسته کولی شي. ځینې نور تخنیکونه یا د موسیقۍ په ایجاد کې هم مرسل مجاز مرسته کوي. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې لاس دې راکړه ستا په لاس کې مې ژوندون دی ستا په لاس کې د کاروان د مینې یون دی. دلته دا لاس دې راکړه ستا په لاس کې مې ژوندون دی. دلته د لومړي دوه لاسونه چې دي دا د مرستې او د قوت او د اختیار دپاره مجاز شوي او وروستی لاس چې دی په خپل اصلي معنا کارېدلی. همدارکم د شعر د ژبې په اجاز کې او د ځینو نورو خبرو په لنډیز کې چې شاعر غواړي په مستقیم ډول نشي کولی د مرسل مجاز په واسطه ښې افاده کېږي.
کور مدان ډاکټر صاحب ډېره مننه.
ډېره مننه.
چپټالو نو پیغلنا زانګي اختر نه دے. او چپټالو نو پیغلنا زانګي اختر نه دے. نو بیا مست هوا حسن پرست هوا دات لونګو اگنه راوړي د کم طرفا. دات لونګو اگنه راوړي د کم طرفا. چپټالو نو پیغلنا زانګي اختر نه دے.
پٹالو نو پیر سانگی اختر دے وریاس کٹان کٹان شلا آخر داس چل شو زڑ گیا س چل شو تالا مچے پدے دشت کے دو باران شلا آخر داس چل شو زڑ گیا س چل شو اچیا چولے بڑھے ٹار بس مانا گرن دے اچیا چولے بڑھے ٹار سما گھر
میرا نتا سلام دے بہر جڑ کے دے مقام دے تٹوں کے تم کے دید خاص تم کے دید خا سلام دے پہر کے دے مقام دے ستا میڑا نتا سلام دے پہر کے دے مقام دے گٹن کے دے خارے ساتن کے دے خارے نہ دے خوب نہ دے آرام دے تم بندے گوری دے ملگری تبنی مشپو کے وخیے در تبوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا رانا ستوری دے ملگری خدای وطن ساتھوں کے دے دے خاورے ساتھوں کے دے دے خاورے لگو ہن دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگتوں کے دے دے خاورے ساتھوں کے دے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے آرام دے سہر دے کما خام دے سہر دے کما خام دے سامان تا سلام دے وہ ہر جڑ کے دے مقام دے
ساتون کے دے دے خاورے نہ دے خوب نہ دے حرام